ته شوا او بل دلیل زما دا و چې کچری مو وړو چې زما دی لپاره په دلو یو مشایرو کې په دی غونډو کې زیاتره وخت سی وی چې یو ډیر عالی شیر وی ډیر خشی وی ډیر لوی شاعر وی هغه خلکو د سترګو نه پټ پوتی وی او یو څوک وی شعر نو ور کوي کنزل کوي بدر دی وی هغه خلکو په سر کې نه ولوي شاعر ورته وی ما فکر وکړ چې دی علت څه دی او څنګه دی د حالت نه ځان خلاصول شو بیا مې په نورو ژبو کې مطالعه وکړه دغه دورې په نورو ژبو کې تیرې شوې مثلا په اردو کې تیرې شوې چې خلکو لوی شاعران نه پیژندل یو وخت وو غالب به نه پیژندو یو بل به پیژندو فارسي کې تیرې شوې د دې مشکل نه دی راوتلو لپاره بیا د مغې ژبې نقادانو یو کار کړی چې په دې لویو شاعرانو باندې کتابونه لیکلي او ډېر په جزئیات یې ورباندې لیکلي د هغوی د شعر ټولې ښکلاوې تشریح کړي تاسو که په حافظ باندې لیکل شوي کتابونه ولولئ دا د سلګونو نه ماوړي په دې کتابونو کې دغه سیم دي چې لاس جلدا شل جلدا او لوی لوی کتابونه ورباندې لیکل شوي په ژبې باندې په موسیقۍ باندې د ده په ژوند باندې د ده په افکارو باندې د ده په تمایلاتو باندې یعنی هر چا د یوې زاویې نه ورکتلي زه فکر کوم که په ایران کې یا په پاکستان کې یا زموږ په ګاونډ یا په په بل هر ځای کې چې ذوق لوړ دی هغه د هغه وجه دا نه ده چې خلک همدغسې پیدا شوي با ذوقه دي وجه دا دی چې نقادانو مرسته ورسره کړې د لاس نه یې نیولي د ټیټو اثارو نه یې لوړو اثارو ته ورپورته کړي هغه یې ورته تشریح کړي یا هغه یې دغسې کړي چې د دوی سطحې ته یې ورته راوستلي چې ورباندې پوهېږي زه خو خپله د ادبیاتو په خیر دا بولم چې موږ تیوریک بحثونه ډېر وکړو او لوی په جزئیاتو وکړو نو په دې اساس ما خو خپله یو ضرورت احساسولو چې دا بحث په جزئیاتو وشي نه پوهېږم لوستونکي
کورمدان ډیره مننه
ډیره مننه اومه
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
د بازارګې په اړه کې به ممکن ځینې کیسې اوریدلې وي په دغو کیسو کې یو شمیر عام دي لکه دا چې بازارګ ته یو څوک راغی وغیو بزرگ څنګه تا وکتل لاس یې وخت کړ د وریجو غوخو غورې مسافر ته کې خو اب یاده چې په بزرگ سخت راغله والوت په ټکنده گرمه کې په 500 زلز مکه وټه کوله د وبو چې نه په سارا کې جاری شو خو ابو سعید ابل خیر چستر عرف تیر شوی دا د بزرگۍ نخې نه بولی وګمې راشدې ته بغوښ شو دا ځلې درې لنګ لنګ حکایتونه راوړي په سر کې به د ابو سعید ابل خیر نکل راته ولولي
بزرگی ابو سعید ابل خیر ته وویل شول چې یو څوک پیژنو چې په وبو باندې ګرځي ابو سعید وویل دومره لوی خبره نه ده ځینې مرغان هم په وبو باندې روان وي هغه یې ورته وویل یو څوک الوزی ابو سعید وویل مچان هم الوزی هغه یې وویل یو څوک په شی باندې وکیلې وخاره بل خار ته رسیدلې وی ابو سعید وویل شیطان هم د سترګو پر اب کې له مشرقه مغرب ته رسیږي دا چاري چې تاسو یاد کړی دایو هم د کرامت نه خنوه کرامت او بزرګي دا ده چې یو څوک د خلکو په منځ کې کینی پاتې زملي له خلکو سره راکړه ورکړه وی له هغه سره یو ځای وی او په عین حال کې د خدای له یاد هم یو شیبه غفل نه وی حقیقت لارا یو مرشد لخپل مرید سره په لای مزل کاوه په لارا یو سپینګری په مخاوره غی چې د غم او تشویش ډوریا په مخ پرتی وی سپینګری ورته وویل پیر صاحب یو پوښتنه درنه کوم خدای ته به څنګه رسم مرشد ورته وویل ساتیره وا خوشالی کاوه مرشد او مرید چې څنور مزل وکړ یو مس ځوان په مخ ورغی چې ټوپک په لاس کې وو ښکاری کاوه ځوان مرشد ته وویل پیر صاحب یو پوښتنه درنه کوم خدای ته به څنګه رسم مرشد ورته وویل وخت په ساتیره یو ماتیره و ژوند یوازې مستی او خوشحالي مګنه ورسته بیا مرید له مرشد پوښتنه وکړه پیر صاحب خدای ته در رسیدو لپاره خوشحالی او ساتری وکړو که یې ونه کړو زه خو پوه نشوم مرشد ورته وویل د حقیقت لاره داسې ده لکه څوک چې په ډیر نری دیوال ګامونه اخلي. که لاره وایي هرې خواته کوږ شي، ته به ورته وایې چې لږ هغه بلې خواته لنګر واچوه. د حقیقت لاره د اعتدال لاره ده. د پښتني هنر یو چا خپل ملګری ته وویل که د دوا کولو په وخت سیګریټ ولګوم پروا نه کوي. هغه ورته وویل زه به څه ووایم؟ دا پوښتنه له یوه عالمه وکړه. هغه عالم ته ورغی او ورته ویې ویل که د دوا کولو په وخت سیګریټ ولګوم پروا خو به نه کوي. عالم ځواب ورکړ پام چې داسې ونه کړې چې بې ادبي ده. د خپل ملګری د عالم له نظره خبر کړ. ملګری ورته وویل خیر، دا خبره سرچپه کیدی هم شي. ورشه له عالمه پوښتنه وکړه چې د سګرټ څکولو په وخت مې که زړه دعا ته وشي دعا کولی شم؟ د یو ځل بیا عالم ته ورغی او همدا پوښتنه یې ورنه وکړه. عالم ځواب ورکړ هیڅ پروا نه کوي، دعا په هر حال کې ښه ده.
حکایت مو واورید. اوس در رادیوی کارتون د یوې بلې برخې د اورېدلو بلنه درکوم. زه در نه اجازه غواړم. تر بیا مو الله عمل.
په پخوا زمانو کې په بغداد کې یو پادشا و چې نوم یې ملک و. یوه ورځ هغه په خپله رامه ګاډۍ کې سفر کاوه او خپل چلوونکي ته یې غږ وکړ.
جمیره، دا نارو جوس نور نشته، ډیر خوندې وکه.
بخنه غواړم ال جناب، همغه ورسه بوتل و.
خدای، دا سفر کول ولې راته دومره ګران وی؟
پاچا د کړکۍ څخه بهر وکتل. ویلی دل چې خلک په ډیر بد حالت کې په کرونده کې کار کوي.
جمیره، هغه خلک څوک دي؟ هغوی ډیر بے وزله دي.
هغوی ټول ساسو هم خلک دي علی جناب.
او خدای، دا خو یو ډیر ګران کار دی چې خلک په داسې یو سخت حالت کې ژوند کوي.
پادشاه پردې کش کړې تر څو هغه خلک نور ونه ویني.
پرېږدی.
خو یو څو شېبې وروسته د هغه ګاډۍ په ډبره وخوته او دروازه یې خلاصه شوه. پادشاه ورڅخه ولوېد. هغه د سړک له غاړې لاندې پټم په پټم غورځېده. کله چې لاندې ورسېد د هغه جامې شلېدلې وې او په خټو کې ککړ شوی و. یو ساتونکي هغه ته کتل.
ته زر بیرته خپل کار ته لاړ شه.
ملک شاوخوا وکتل. هغه د تیګو کان ته ښکته شوی و، چېرته چې په سلګونو وږې غلامانو کار کوه او ساتونکي چې په لاسونو کې قمچینې وې ولاړ وو.
دا زر هلته ویسا. زه د هغوی له ډلې څخه نه یم.
ښه نو، ته څوک یې؟ ها،
زه د دې ځای پاچا یم.
ودې ورځل، هغه یو پاچا دی.
ها، زه هم شیخ یم.
زه هم د نایل ملک یم.
باز دنو، خو هغه مخان دی. ټول بیرته خپل کارونو ته لاړ شئ. او ته هم.
ما خو درته وویل چې زه پاچا یم. زه هیڅکله هم ستا امر نه پر ځای کوم، پوه شوې؟
درته وایم هغه کاڼي له دې ځای څخه ویسا.
نه، زه هغه کاڼي په کراچۍ کې نه وړم. ته په دې خبره پوه شوې او که نه؟
ښه، ډیر ښه.
په ورته وخت کې په ماڼۍ کې ټول خلک حیران شوي ول چې پاچا به چیرته وي.
خو وزیر صاحب، زه رښتیا وایم، پاچا صاحب همدلته په ګاډۍ کې ناست و.
خانو، پادشاه صاحب اوس چیرته دی؟
هغه به هرومرو په کومه ازګاه کې کته شوی وي. هو، همداسې کیدای شي، او کیدای شي هغه به همداسې په قدم وهلو تللی وي. زه ډاډه یم چې هغه به همدا اوس ډیر ښه وخت ولري. وزیر صاحب،
ملک په ډیر بد حالت کې بند پاتې و. وروسته له یوې ورځ څخه، له ډیر سخت کار کولو څخه ستړی شوی و. د هغه بسر د تیګي پشان سخت وو او په یوې خونه کې له شلو نورو غلامانو سره اوسېده. یو غلام ورته یو ګیلاس اوبه راوړ.
ته اوبه غواړې؟
زه نشم کولی چې ګیلاس واخلم.
غلام ګیلاس د هغې خولې ته اوچت کړ.
هغه ډېره په زړه پورې وه. کله چې تا وویل زه پاچا یم.
هو، تا فکر کوه چې ساتونکي به باور وکړي؟
هو، خو زه پاچا یم، زه ملک پاچا یم، باور وکړه.
ته له موږ ټولو سره داسې ټوکې مه کوه.
ګوره، زه درته څه وایم، دا ښه ده چې ته پاچا نه یې. که ته پاچا وای نو کوفته مې درنه جوړوله.
ستا د ځان ټول غړي مې ټوټه ټوټه کول.
هو رښتیا هم زه پاچا نه یم، او زما نوم هم ملک صاحب نه دی، زما نوم امیر دی.
او زما هم ډېر
خوښ شو.
ښه نو، ډوډۍ به څه وخت راوړي؟
دا ځوان مې ډېر خوښ شو.
دا سړی خو ډېر ټوکی دی.
د څو ورځو په تېرېدو سره ملک په زندان کې په ژوند کولو پوه شو، او هغه دا زده کړل چې غلام یعنې څه. په هغه باندې په زوره کار کوه.
دا لکه سمې نه دی پاکې شوی.
ساتونکي په ځمکه خپل څښاک واړول.
ته غواړې کوم څه ووایې؟
ملک پوهېده که چېرې له ساتونکو سره جنګ وکړي نو ستونزې به یې لا ډېرې شي. د شپې په کټ کې پروت و، ډېر ستړی شوی و.
او داما، ته څنګه غلام شوی؟ ها،
زما پلار هم غلام و او نیکه مې هم غلام و.
مطلب دې ته غلام زېږېدلی؟
ځینې شتمن او ځینې غلام نړۍ ته راځي، هر څه همداسې دي.
دا خو هېڅ سمه لاره نه ده، د دې کار مخه باید ونیول شي.
هو، خو د دې کار مخه به څوک ونیسي؟ پاچا هغه په کیسه کې نه دی.
ته باور وکړه داما، پاچا په دې هېڅ نه پوهېږي چې دلته څه څه روان دي.
خو هغه باید پوه شوی وای، هغه د دې مسؤل دی.
په همدې وخت کې د ملک وزیر او د سرتیرو مشر یې پاچا پسې ګرځېدل.
ما یو څه پیدا کړل، ځینې شیان دي.
څه؟
دا شیان.
د سرتیرو مشر د پاشا شلیدلې جامې پیدا کړې.
هغه اتمانه دې ځای څخه لاندې غورځېدلی.
هغوی لاندې د تیږو کانته وکتل.
خدایا، دا نو کوم ځای دی؟
د کانو مادان دی، چیرته چې غلامان کار کوي.
غلامان؟
یوازې یو کیلومتر له هغوی څخه لرې و، او د شپې ډوډۍ یې خوړه. د هغه کاسه له بدمزې او ماشو څخه ډکه وه.
دا کم عقلان، ما ته داسې بې خوانده خواړه نشي راکولی.
دومره بد خواړه هم نه دی که میاشت ورڅخه لرې شي.
ملک یو قاشقه ورڅخه وخوړه.
بس دی نور، زه دا بې خوانده خواړه نشم خوړلی، تاسې پوه شوی؟
او خواړه دې ماته راکوې؟
نه، هیڅوک باید دا خواړه ونه خوري، دا ډېر بې خوانده خواړه دي.
دا رښتیا وایي، ډېر بې خوانده دي.
دا د سړي زړه خرابوي.
هو، د دې لپاره مالګه پکار ده.
موږ نور دا نه خورو.
یو ساتونکی د ډوډۍ خوړو ځای ته راغی.
موږ دا نه خورو، دا ډېر بې خوانده دي. دا
څه روان دي؟
موږ نور دا نه خورو.
تا بیا ستونزه جوړه کړه. هغه وخوره همدا اوس.
خو ته په دې پوهېږې چې دا څه ډول خوند کوي؟ تا یو ځل هم خوړلی دي.
زه نو څنګه پوه شم؟
زه لږ تاته درکوم.
ملک هغه کاسه د ساتونکي په مخ وویشته.
ته به ته دې ځواب ورکړې.
ساتونکي خپله قمچینه اوچته کړه چې ملک ووهي، خو یو غلام له شا څخه قمچینه کلکه ونیوه. ټولو غلامانو ساتونکي ونیوه، او د هغه له قمچینې سره یې کلک وتړه.
بشکا کار دی وکړه،
او له خونې څخه یې بهر وغورځوه. نور ساتونکي په منډه را ننوتل. خو کله چې هغوی غلامان ولیدل چې پاسون یې کړی، په منډه وتښتېدل. په همدې وخت کې د پاشا کسان زندان ته ورسېدل.
هغه زندان همدلته دی.
هغه به د زندان په منځ کې وي.
زه ډاډه یم چې هغه به ښه وي.
ساتونکي په چټکۍ سره زندان ته ننوتل.
هغوی پاسون کړی،
د خپل ژوند لپاره وتښته.
د زندان دننه غلامانو خپله کامیابي لمانځله، او چا چې دا کامیابي هغوی ته ورکړې وه.
له ټولو سره باید همداسې چلند وشي، او سر له همدې شیبې څخه هر څه بدلون مومي.
امیر رښتیا وایي، موږ باید د پاشا له شر نه خلاصون ومومو.
د هغه سر باید پرې کړو.
نه، یوه شیبه، زما خو مطلب دا نه وه.
د پاشا کسان دننه راغلل. وزیر خپل پاچا ولید.
زما علي جنابه،
مونږ ستا لپاره
ټول ځایونه ولټول، ته خو ښی کنه؟
امیر هغه تا ته څه غږ وکړ؟
او دا ما خپل لاس د ملک پوګی ښی و، خو وزیر یې لاس لرې کړ.
زموږ له پاشا څخه لرې شئ،
ما کوکک وکړ تر څو تاسو ته ووایم.
کوم ساتونکی چې هغوی په قمچینه تړلی و ځان یې خلاص کړی و.
تاسو ټول به د خپلو کارونو پایله وګورئ په ځانګړې توګه. ته
هغه ملک ته اشاره وکړه په داسې حال کې چې وزیر د پاچا پر سر تاج کېښود. ساتونکی حیران او چوپ شو کله چې پوه شو ملک پاچا دی.
کپیتانا دا ساتونکی ونیسه، او تاسې غلامان به د دې کار لپاره سخته سزا ووینئ.
خو امل په دامنه باور وکه، په دامه ډېر باور وکه.
پاچا صاحب ته غواړي دوی ته کومه سزا ورکړي؟
پاچا صاحب
ته غواړي چې زه دې ټولو غلامانو ته سخته سزا ورکم؟ چا چې غوښتل ما ووژني، چا چې په ما چیغې وهلې وې، زه غواړم هغوی ټول وبخم.
څه
دا ته څه وایې؟
او تاسې ټول نن شپه له ما سره په قصر کې مېلمانه یاستی.
ساتونکی هیله من ښکارېده.
رښتیا وایې علي جنابه؟
نه، ته به دا خورې.
ملک هغه ته د ماشو کاسه ورکړه.
سمه ده علي جنابه.
زه ډېره بښنه غواړم چې نه پوهېدم زما په پاچاهۍ کې څه روان دي.
او ملک صاحب یو غلام شو، وروسته له هغې پوهېده چې څنګه پاچاهي وکړي. دا هم د یو زورو یو شپو کیسو څخه یوه بله کیسه چې لیکل شوې او وویل شوه.
سل اشاریه پینزه اف ام او منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
په پخوا وختونو کې د منګولیا په یوه لرې پرته سیمه کې چېرته چې هېڅکله بهرنیان نه وو تللي، دوه سیلانیان له هغه ځایه تېرېدل. په یوې لرې سیمه کې چېرته چې هېڅ مخکې سیلانیان نه ول تللي، دوه سیلانیان له هغه ځای څخه تېر شول. هماغه ورځ یو کلیوال چې نږدې هغه ځای سره یې ښکار کاوه، قاشوغی ولیده چې د لمر وړانګو سره ځلېده. دا چې په یوه لرې پرته سیمه کې ژوند کاوه، قاشوغی هېڅکله هم نه ولیدلې، او په دې هم نه پوهېده چې د لمر وړانګې وروسته له دې چې قاشوغی منعکسې کړي روښنایي پیدا کوي. هغه فکر کاوه چې دا روښنایي به د قاشوغی وي. کله چې هغه قاشوغه وخوځوله، پوه شو چې د ګروپ پسې روښنایي ورکوي. هغه قاشوغه له ځان سره کور ته بیوړه تر څو نورو کلیوالو ته یې هم وښیي. هغه به د قاشوغی روښنایي له یو کس نه بل کس ته اړوله.
وګورئ اوس روښنایي په ما باندې ده.
زما خو هیڅ باور نه کیږي داسې یو شی چې دومره روښنایي ورکوي کله مې نه ولیدلی.
زه پوهېږم دا ډېر ښایسته دی. هی غواړې یو ځل دا وازمایې؟
ته خو ډاډه یې؟
البته. وایخله
مننه.
د بتر ملګري سوخ قاشوغه واخیسته او د هغې روښنایي په ځمکه وغورځوله. یو سپی هلته د قاشوغې روښنایي پسې و تر سوی ونیسي، خو لمر د وریځو شاته پټ شو او د قاشوغې روښنایي ورکه شوه.
دا خو دې خراب که.
ما نه غوښتل داسې وکم، ما یوازې هغه نیولی و.
ما تا ته دا درکړه چې ورسره لوبې وکې او تا دا خراب که.
او زه بخښنه غواړم بتاره، راکه کېدای شي چې زه یې جوړ کړم.
لاس ورته مه وړاندې کوه، ته به بیا هېڅکله زما له توکو سره غرض ونه کړې، پوه شوې؟
په هغه شپه به ترونه شکرې له قاشوغې څخه هم هغه شان کار واخلي. هغه قاشوغه وښوروله، په لاس سره یې ووهله، په لاسونو کې یې توراته وکړه، او بیا ناڅاپه په ځمکه وغورځېدله. ویلیدل چې قاشوغې څخه یو آواز راپورته شو. بټر د قاشوغې آواز ټولو ته واوروه. له دې نه هغه بل یو ډېر ښه دی. تابان چا به چې ډول وهه، ډېر خواشینی شو ځکه ټولو بټار ته کتل. سوخ هم خواشینی و. هغه پریکړه وکړه چې ځان ته له لرګي څخه یوه قاشوغه جوړه کړي. هغه هم غوښتل چې د هغه قاشوغې هم د بټر په شان غږ وباسي، خو هغه شان ونه شول.
څه خبره ده سوخه؟ دا دې هم خرابه که.
راځه چې بدلې کړو.
نه زه نه غواړم چې بدلې کړم.
سوخ د بټر قاشوغه ونیوه.
ته کولی شې چې زما واخلې؟
نه زه ستا نه غواړم سوخه، پوه شوې؟
هغه ما
درکوه.
دواړه په قاشوغې جنگ پیل کړ. کله چې دواړو قاشوخه ځان خواته کشوله قاشوخه په منځ کې کږه شوه.
نه دا تا څه وکړل؟ دا دې راته خرابه که.
ما داسې نه غوښتل، که ما ته دې راکړی وی نو اوس به
دا ټوله ستا تېروتنه ده سوخه، دا هم ستا له لاسه ماته شوه.
دا دې ته زما قاشوخه واخله.
زه ستا قاشوخه نه اخلم پوه شوې؟
سما ده، زه هم ستا قاشوخه نه اخلم.
سوخ قاشوخه په ځمکه وغورځوله. قاشوغې له غورځېدو سره یو ناشنا آواز پیدا کړ. بټار بیا قاشوغه په ځمکه وغورځوله. قاشوغه له ډبرې سره ولګېده او یو څه هوا ته والوته. بیا بیرته په ځمکه ولګېده او بیرته هوا ته والوته. ناڅاپه له ځنګله څخه یو پړانګ راغی او په کیلي حمله کوله. کلیوالو د ځانونو ژغورلو لپاره منډې وهلې. د کلي تر ټولو سخت جنګیالی چې ول نومېده د پړانګ مخې ته له نیزې سره ودرېد. خو مخکې له دې چې پړانګ ووهي، قاشوغه له دې چې په ځمکه یې ټوپونه وهل د پړانګ خولې ته ولوېده. پړانګ د قاشوغې له کبله چې خوله کې وانې شو کولی چې سا واخلي او همالته مړ شو.
زما خو هیڅ باور نه کیږي.
بټار د پړانګ له خولې څخه قاشوغه راوویسته او په ویاړ سره یې پورته ونیوه. د کلي تر ټولو هوښیاره ښځه راغله تر څو هغه قاشوغه وګوري.
او سورتاک
هغې د بټار څخه قاشوغه واخیسته.
زه دا ښکلې او معجزه قاشوغه خپلې قبیلې ته ساتم، ته پوه شوې؟
نه، زه باید دا واخلم. دا زما دنده ده تر څو له دې کلي نه ساتنه وکم.
نه، دا باید له ما سره وي، زه موسیقي غږوم.
نه، دا زه غواړم.
نه، دا زه غواړم.
بټار له ټولو څخه قاشوغه واخیسته او لرې لاړ.
دا باید له ما سره
وي. دا هیڅوک له ما نه نشي اخیستلی، دا ما پیدا کړې ده او دا زما ده، او تاسو ټول له دې ځای نه لرې لاړ شئ.
اوه نه.
له هغې ورځې څخه وروسته بټار خپله دروازه بنده ساتله او د شپې به کله چې ویده کېده قاشوخه به یې د خپل بالښ لاندې کېښوده، او کله به چې سهار شو د باندې وته نو هغه قاشوخه به یې په غاړه کې اچوله. وروسته له څو ورځو سورچاک هغه سره خبرو کولو لپاره راغی.
بټاره، زه غواړم له تا سره خبرې وکړم.
دا له هېره وباسه، تا ته دا نه درکوم.
بټار به خپل وخت هیڅ له ملګرو سره نه تېروه، خو دا هغه ته کومه ستونزه نه وه ځکه چې هغه خپل وخت له قاشوغې سره تېروه. خو د هغه ټول ملګري اوس هم د هغه د قاشوغې په فکر کې ول.
ډېر ښه بټاره، ما په دې اړه فکر کړی چې زه څه باید وکړم. زه غواړم د هغې قاشوغې په بدل کې تا ته خپلې ټولې وزې درکړم.
ته په ما باندې ما لنډه وهې، زه ستا وزې نه اخلم.
ولې نه؟
ځکه چې دا زما یوه جادوی قاشوغه ده.
زه تا ته یوه وزه او یوه غوا درکوم.
زه ورک شه.
زه تا ته یوه غوا، وزه او ټول چرګان درکوم.
زه تا ته خپلې وهیلې درکوم، خرګوش او خر هم درکوم.
زه خپل کمربند او بوټان هم درکوم.
ټول دې ځای لاړ شئ. ما تاسو ته وویل چې زه دا هیڅ دا نه بدلوم، دا زما وروستۍ پریکړه ده.
اوه ډېر ښه، هغه وایي چې زه یې نه خرڅوم. بس په دې خو تاسو ټول پوه شوئ، هغه سری وه چې دوی قاشوغه ده او هغه چې هر کار غواړي ورسره کولی شي. راځئ چې لاړ شو. هغه ونیسئ.
هغوی بټار پسې لاړل او له هغه څخه یې قاشوغه واخیسته. سوخ د هغه له لاس څخه قاشوغه واخیسته.
ما واخیستله.
بیا سورتا قاشوغه واخیسته او تابان له هغې څخه غلا کړه.
هغه زما ده، لومړی هغه ما غلا کړه.
تابان مخکې منډې وهلې او بټار، سورټاک، ټال او سوخ ورپسې وو او په کلي کې منډې وهلې.
هله زر کوئ، هغه ودروئ.
هغه
ونیسئ.
او زما لاس راغله.
نه، ما واخیستله.
دا ما ته راغله. دا زما راغله. خوشی کا ما ته راغله. خوشی کا
هیڅ باور نه کیده ځکه چې مخ کې کلی کې کوم چا جګړه نه وکړي. هغه ټول سره ټول شول تر سو د هغه د جنگ ننداره وکي.
دا زما دا خوشی کا، درته وایم خوشی کا زما دا.
خو کله چې د کلیوالو پام بل خواوه، یو وړوکی ماشوم له هغه څخه لری لاړ.
او
خوشیکا ای ماده
او په خطرناک دیوال دی وې ساخواته په خپړو لاړ
دته خوشیکا زما ده
په پای کې بټار بیرته کا شوغته لاسا کړه
ما واخستلا
په هم دی وخت کې ټول وکتل چې ماشوم نګ دی دی په ساکي وګورځي
او
بټار هیڅ لر نه زړه نشو هغه کا شوغای وګورځواله او منډې کړې تر سو ماشوم له ساسخه وژغوري خوشبختانه په سم وخت کې ماشوم ونی وو خو بیا نګ دی و چې خپل په ساکي ولويږي تا باندې هغه په خوینی و
ته مې ونی ولې
خود اساسند و خویدا او تابان هم نګ دی و چې وګورځي په هم دی وخت سوخ راغی او هغه وژغوره خدا چې د هغه لپاره د دوی ټولو وزن زیاتونه هغه هم په غورځې دو شو بلاخره سر ټاکاو یو ول هغه را ونیول او ټولې پورته کش کړل ټول ډیر خوشاله وو او قاشوغه یې هره کړې و بټار ولې چې قاشوغه په ځمکه پرته ده په هغه ورځ بټار خپل ټول ملګري د سنغاړې ته راټول کړل هغه قاشوغه په لاس کې ونی و
زمونږ ملګرتیا له دې څخه ډېره ښه ده
او بیا یې په سن کې وغورځوله هغوی ټول یو ځل بیا یو له بل سره ملګري شول قاشوغه یې له یاده وویستله
خو هغوی سپوه نه شول چې قاشوغه د څه لپاره کارول کېږي
هو همداسې او هغوی پکې سکېنول
ښه کیسه وه خو زه د غولک لپاره کاسی نه لرم
او زه هم د خپلې ملکې لپاره کوم تاج نه لرم کومې ملکې لپاره مشران وای چیرته چې مجسمې ته خطر ور پیښوي هلته کومه مجسمه ما جوړوي راځئ چې بیا یې جوړ کړو
هي شهرزاد خو به تر ته څه ور پیښول
هو کله چې هغه قاشوغه سینتا گزاره کړه نو هغه ملګری یې بیرته کور ته لاړل او بیا بټاریا و پنجه پس مکه ولیدا
دیتا وګورای خدا څه دی
زیلیدل شم
دا دا ما پیدا کړې
دا هم د یو سره یو شپو کې سوسه خایه و بلکې سوا چې لیکل شوی او وویل شو